The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وریډیو ده نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 د مې د میاشتې 28 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته نصر الله خان هرکلی وایم وقشه د مهمو خبرونو سر ټکو ته کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 3,00,000 سره نه زیات خلک وجلي او 50 سره نه زیات یې ناروغه کړي یوازې په امریکا کې د مړو شوو خلکو شمیر 1,00,000 ته قابو شوی او په پاکستان کې کرونا وایرس د 1,200 نه زیات خلک وجلي او 50 سره نه زیات یې ناروغه کړي بلخوا طالبانو د افغان حکومت د 900 نور طالب بندیانو د آزادولو هرکلی کړی او ویلي دي طالبان به هم زر د افغان حکومت یو شمیر بندیان آزاد کړي سرټه کې تاسو واورېدل اوس وقشه د خبرونو تفصیل ته په لاتینی امریکا کې د کرونا وایرس زیاتېدونکو پیښو ته په کتنه امریکې د نهې یا سهشنبې په ورځ د برازیل څخه د خارجیانو په راتګ پابندي ولګوله امریکایي وګړي به د دغه بندیز نه مستثنا وي د برازیل د صحت وزارت د ګول یا دوشنبې په ورځ ویلي چې په یوه ورځ کې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس له وجې 800 کسان مړه شوي په جنوبي ایشیا لاتینی امریکا او د دنیا په یو شمېر نورو سیمو کې د کرونا وایرس مخ په زیاتېدونکو کې سنتا په اشاره د ملګرو ملتونو د صحت ادارې WHO یو چارواکي ویلي د وایرس د خپرېدو لومړی پړاو لا نه دی ختم شوی ماهرین وایي کچري د کرونا وایرس په مکمل توګه خاتمه و نه کړی شو نو دا وایرس به بیا په دویم مرحله کې خپور شي د ایسوسییټډ پریس خبري ادارې د رپورت تر مخه د WHO ډاکټر مایک راین ویل چې د وایرس د خپرېدو دویمه امکاني مرحله لا نه ده شروع شوې د ایسوسییټډ پریس د رپورت تر مخه په هندستان کې پر لپسې په ومه ورځ د کرونا وایرس پر ریکارډ زیاتې شمېرې رپورت شوې او د نهې یا سهشنبې په ورځ یې د 6,515 نوي کیسو رپورت ورکړی بلخوا د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په ګډون د منځني ختیځ ګڼ شمیر هیوادونو د کرونا وایرس له امله په لاکډاون یا بندیزونو کې د نرمښت اعلان کړی دی سعودي عرب په هیواد کې دننه هوایی سفرونه په جمعات کې د منځونو او په ریسټورنټونو کې د خوراک کولو اجازه ورکړې د سعودي عرب خبری شبکې ایس پی ای د نهې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د جون د 28 نیټې نه به د مکې ښار نه علاوه په ټولو ښارونو کې د خلکو په تګ راتګ او کاروباري فعالیتونو باندې بندیز یا لاکډاون به ختم کړی شي خبر کې راغلی چې مکه مکرمه کې به سلیری ساعته لاکډاون پر ځای وي او خلک به د ګرځېدو یا کاروباري فعالیتونو اجازه نه لري د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه په سعودي عرب کې کرونا وایرس د 6,500 نه زیات خلک ناروغه کړي او د 1,410 نه زیات یې وجري د کرونا وایرس له امله سعودي عرب په عمره بندیز لګولې او د حج په حق لې هم لاغو څه فیصله نه ده کړې چې څه کال به د نړۍ مسلمانانو ته د حج د فریضې ادا کولو اجازه ورکړي او کنه او بل رښتیا په پاکستان کې کرونا وایرس د 1,200 نه زیات خلک وجلي او د 50 سره نه زیات یې ناروغه کړي او بلخوا د افغانستان وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د دې اعلان هرکلی وکړ چې 900 نور طالب قیدیان به د زندان څخه آزادوي او ویل طالبان به هم زر د افغان حکومت یو شمیر بندیان آزاد کړي په قطر کې طالبانو دفتر ترجمان سهیل شاهین د نهې یا سهشنبه په ورځ په ټویټر وویل طالبان به ډیر زر یو ښه تعداد بندیان خوشی کړي د طالبانو د دریز نه وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل امریکا غږ آشنا څنګه ته ویلي چې افغان دولت نن 900 نور طالب بندیان له بند خوشی کوي چې مقصد یې د اوربند دوام او بین الافغاني مذاکرات پیل ته لاره هوارول دي امریکا او طالبانو په 9 فروری قطر کې د سولې په یو تړون لاسلیکونه کړي چې د دې تړون له مخې به د طالبانو 15,000 بندیان له بنده خوشی کولای شي او طالبان به هم د افغان دولت بندیان خوشی کړي سهیل شاهین د طالب قیدیانو آزادیدل خو پرمختګ وبللو افغان حکومت او طالبانو د اختر په موقع د اوربند اعلان کړي وو ایسوسییټډ پریس خبری اداره وایي په داسې حال کې چې طالبانو اعلان شوه درې ورځې اوربند سرته رسیدي داسې قوات هم شته چې د قیدیانو د آزادیدو په نتیجه کې به په تشدد کې کمواله وشي او طالبان د دزبندۍ په غزولو غور کوي ای پی د یو طالب مشر چې نوم یې نه دی سرګن کړی له قوله وایي کچري د قیدیانو د آزادیدو په ډول د اعلانونو پر مختګونه دوام ولري نو ممکنه ده چې د دزبندۍ د غزولو په فیصله دوران دي تک امکان شته صدر اشرف غنی د اختر په لومبي ورځ په طالبانو غږ کړو چې نور باید د جګړو څخه لاس واخلي او د خبرو د لارې د جنجال هوارې ته راوړاندې شي. طالبانو لا په سمدستي توګه د اشرف غنی د اوربند غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د هغه لخوا د طالب بندیانو د خوشي کولو د لړۍ چټک کولو ستاینه یې کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو دی. نیم ساعته خبری خپرونه لا دوام لري. کرونا وایرس په امریکا کې د 14,015 نه زیات خلک ناروغه کړي. په برازیل کې دغه شمیره 315,000 نه اوښتې. په روس کې د ناروغه شوو خلکو شمیر 312,000 نه سیوا دی. د برتانیې، سپین، اټلی، فرانس، جرمنی نه وروسته ترکی، هندوستان او ایران کرونا ډېر اغېزمن کړي. په ترکی کې د کرونا وایرس له وجې د ناروغه شوو خلکو شمیر 1,06,000 ته رسېدلی. په هندوستان کې دغه شمیره 1,05,000 نه اوښتې او په ایران کې د ناروغه شوو خلکو شمیر 1,06,000 ته قابو شوی. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل رپورټ کې.
د صحت نړیوالې ادارې نړۍ ته خبرداری ورکړې چې دوی د کرونا وایرس د وبا په ډومبه سپې یا ویف کې دي او څه وخت هم دا ناروغي ډېره سیوا کېدلی شي. د صحت نړیوالې ادارې دا خبرداری په داسې وخت کې کړې چې ډېر هوادونه د ولس او اقتصادي ستونزو کمولو په خاطر لاکډاون کې نرمي راولي او لا نو ډېر اوس هم د وبا خلاف هلې ځلې کوي. د صحت د نړیوال ادارې مشر ډاکټر مایک راین ویلي په جنوبي امریکا، جنوبي ایشیا او نورو سیمو کې د کرونا وایرس نه د اغېزمن کسانو شمار په سیوا کېدلو دی او غوښتنه یې کړې چې د کرونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره پورته کړل شوي ګامونو کې ډېره زر نرمي نه ده راوستل پکار. د صحت د نړیوال ادارې د مشر خبرداري په نړیوال کچ د اقتصادي بحالې هلې ځلې د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړي، خو د صحت د نړیوال ادارې او صحي ماهرانو د اندېښنو باوجود ډېرو ملکونو او ښارونو کې خلک د سیند غاړې او پارکونو ته راوتلي دي او دغسې ځینې کاروبارونه هم کلاو کړل شوي دي. هندوستان د خلکو د شمار په کچه یو غټ هیواد دی او دغلته د 1.3 بلیون نه زیات خلک اوسي. په وروستو کې په هندوستان کې د کرونا وایرس پیښې سیوا شوې دي او هم د دې ترڅنګ برازیل د کرونا وایرس د اغېزمن کسانو د شمار په کچه په نړیوال نوملړ کې د امریکا پسې دویم نمبر ته راغلی دی. د کرونا وایرس له امله په نړیوال اقتصاد هم بدې اغېزې پرېوتي او ملګرو ملتونو ویلي چې دوی د زیارت په ورځ یوه غونډه رابللې چې هغو هیوادونو سره مالي مرسته وکړل شي کوم چې د کرونا وایرس نه زیات څپلی شوي دي. د کرونا وایرس له امله د ناروغ تنانو د درملنې یا علاج او خلک د وایرس نه د بچ ساتلو لپاره په ټوله نړۍ کې د دوایانو په تیارې او په ویکسین تحقیق نور ګړندې کړل شوي دي. ځینې ادارې او هیوادونه دعوه کوي چې د خزان د موسم پورې به ویکسین تیار کړل شي، خو بیا نور صحي ماهران دا اندېښنه هم لري چې د ویکسین د جوړولو عمل ډېر پړاوونه لري او که دا عمل تیز هم کړل شي نو بیا به هم د یو کامیاب ویکسین ترلاسه کول وخت واخلي. او د رپورت جوړولو تر وخت پورې د امریکې د جان هاپکنز یونیورسيټي کې د کرونا وایرس د مرکز تر مخه په ټوله نړۍ کې د کووېډ 19 نه لږ تر لږه 55,000 خلک اغېزمن شوي او د 3,08,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. امریکا اوس هم د اغېزمن او مړه شوي کسانو د شمار په کچه په ټوله نړۍ کې په لومړي نمبر ده. د ناروغ کسانو د شمار په کچه برازیل او د مړه شوي کسانو په کچه برتانیا په دویم نمبر ده.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نیم ساتا خبری خپرونه لا دوام لري. د وفاقی حکومت په لاکډاون کې د نرمۍ فیصله ته د بیا کتنې د بیان وروسته د سن او خیبر پختونخوا حکومتونو هم خبرداري ورکړه ده کچرې خلکو د احتیاط نه کار وانه خښتو او د ناروغانو شمیره هم داسې سیوا کېدله نو لاکډاون به بیا پر ځای شي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار الیاس خان په خپل رپورٹ کې.
پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیره کې په 13 ساعتو کې د 1400 نور ناروغان مخې ته راتلو نه پس په دې مرض د اخته خلکو شمیره 5500 ته رسیدلې ده او د دې رنځ نه د مړو شمیره د 1200 نه اوښتې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه په سند صوبه کې د ټولو نه زیات 15500 او 2 خلک د دې رنځ نه اغېزمند شوي دي. په پنجاب کې 6000 خیبر پختونخوا کې 8200 شپېته بلوچستان کې 3400 اته شپېته اسلام آباد کې 1928 گلگت بلتستان کې 3 شپېته او د پاکستان واک لاندې کشمیر کې په دې رنز د اخته خلکو شمیر 211 ته رسیدلی دی. خو دې سره د دې رنز نه 18314 خلک روغ شوي هم دي. البته د ټولو نه زیات 1416 مړي خیبر پختونخوا کې ریکارډ شوي دي. په سند کې د مړو شمیره 315 پنجاب کې 352 بلوچستان کې 1000 اسلام آباد کې 19 گلگت بلتستان کې 8 او کشمیر کې 2 ته رسیدلې دي. د وفاقي حکومت لخوا په لاکډاون کې د نرمۍ فیصله ته د بیا کتنې د بیان نرستو د سند او خیبر پختونخوا حکومتونو هم خبرداري ورکړې ده کچر خلک د احتیاط نه کار نه اخلي او د ناروغانو شمیره کې پرله پسې زیاتوالی را روان وي نو لاکډاون دوباره هم کېدای شي. بلخوا د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارې یا NDMA چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل ویلی دی
اس وقت پاکستان کے اندر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 4500 کے قریب وینٹیلیٹر موجود ہیں. جون کے اینڈ تک اگر حالات اسی طرح خراب رہے تو ہمیں 2000 کے قریب وینٹیلیٹر کووڈ کے اوپر چاہیے ہو.
چفیلا دوی سرا سلور ذرا 200 وینٹیلیٹرز موجود دی خو حالات خراب شل دا جون میاش اخیرہ پورے بورتا دا 2900 وینٹیلیٹر رو ضرورت ہوئی. اسلام آباد کے یو مطبوعاتی کانفرنس تا پخپلا وینا کے دا اوئی دا وقت 128 دا کرونا رنس ناروغان پا وینٹیلیٹر اچول شوی دی او په 3200 وینټیلیټرز کې 1415 د کرونا ناروغانو د لپاره ځانګړي ساتل شوی دی. د دې ناوا چې د مې اخره پورې به نور 1515 د آی سی یو وینټیلیټرز موجود وي. د او ایچ ان ڈی ایم ای د 1400 وینټیلیټرو آرډر ورکړی دی او امریکای هم د 200 وینټیلیټرو پاکستان ته ورکول وړاندیز کړی دی او دې کې سل وینټیلیټرز په د جون لومبای یا دویمه اونۍ کې پاکستان ته راورسی. چیئرمین ان ڈی ایم ای دا خبر پدا سے محال کری دی چی سپریم کورٹ کی دا کرونا مخنیوی دا پارا دا سہولتونو نشوالی پاڑا دا از خود نوٹس اوروانا روانا دا پتیرا اوروانا کی چیف جسٹس گلزار احمد دا این ڈی ایم اے پا کارکردگی سوالونا را پورتکڑی ہو او ویلی ہو چی دا کرونا رنس مخنیوی دا پارا چی کم سامانونا دا بہر حوادونو نرا وقتے کی گی حغا میاری ندی. چیف جسٹس دا کرونا ٹیسٹونو لیبارٹریانو میار او دا کرنتینا مرکزونو کی دا سہولتونو پا نشوالی باندی ہم نیوکی کڑی وی. الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے نیم ساتا خبری خبرونه لا دوام لري. وخشه به د نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوون کې د زبونګ همکار مختار خلیل.
امریکای په کال 2001 کې د نیټو خپلو اتحادیانو سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف د جنگ په نوم په افغانستان حمله وکړه او په افغانستان کې قائم د طالبانو حکومت نسکور کو. طالبانو د کال 2001 نه د امریکانو او د اتحادی فوجونو خلاف جنگ شروع کړی دی. تر شلو کالو پورې په منظم ډول د خارجي فوجونو خلاف د جنگېدو نه پس د دنیا د مختلفو مطبوعاتو او د الکترونیکی میډیا څېړنکارو لیکوالانو خبریالانو او تجزیه نګارانو د افغان طالبانو د جنگي صلاحیتونو او د دوی شاته د موجودو قوتونو په هکله ډیر څه لیکلي دي. خو هانګ کانګ نه د وتونکي ایشیا ټایمز نومي میګزین په یو تازه ګڼه کې پړومبیزل د افغان طالبانو منځ کې د بی اتفاقۍ د عواملو او د محرکاتو په باب له یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوی دی. دا ریپورت د ایشیا ټایمز میگزین ستر ایرانی تجزیه نگار فرزاد رامیزانی بونیش تیار کړی دی او د دې سره خط ته په افغان طالبانو کې د بی اتفاقۍ باعث جوړیدونکي عوامل. فرزاد رامیزانی د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې په افغان طالبانو کې د بی اتفاقۍ راتلو د ثبوت بنیاد په دوه مفروضو دی. لومړی مفروضه دا ده چې د طالبانو د تنظیم چلوونکي او پالونکي آیا د طالبانو خپل مشر دی او کنا د دوی واګې د دوی د خارجه مرستیالانو په لاسو کې دي. دې سوچ کې د طالبانو کم شمیره او اکثریتي دواړه ډلې شامل دي. د طالبانو د تحریک د بقا په باب لا دویمه مفروضه دا ده چې دوی بهشکه چې خپل منځ کې تقسیم دي، خو دا تقسیم یا بی اتفاقی تنظیمی لحاظ سره ده. مضمون نگار د طالبانو د کرشماتی مشرانو د عنوان لاندې خپل رپورٹ کې دیاتی چې په کال 2015 کې د طالبانو د تحریک د بانی د ملا محمد عمر د وفات نه پس د تحریک د ستر غړو په منځ کې د مشرۍ د پاره رسکشي شروع شوه او دا شان طالبان خپلو کې ڈلی ڈلی شول. دا ملا محمد عمر د وفات نه ورستو ملا اختر محمد منصور د افغان طالبانو نوی مشر وټاکلی شو. د ده په انتخاب مختلف قسم ردی عمل ښکاره کړی شو او د همدې ردی عمل په نتیجه کې د طالبانو دننه د ملا محمد رسول په مشرۍ کې یو کم شمیره ډله وجود کې راغله چې د ملا اختر منصور د مشرۍ مخالفه وه. په دې لړ کې د طالبانو ځینو نورو مخورضو کسانو په دې خبره هم غور شروع کړو چې ملا محمد عمر په خپل مرګ نه دی مړ بلکې قتل کړی شوی دی. دین معلومېده چې ملا عبدالقیوم ذاکر، ملا عبدالمنان، مولوی محمد یعقوب او ځینو نورو افغان مشرانو د ملا منصور مشري نه و قبول کړي، خو د مولوی هیبت الله اخونزاده د مشرتابه را وړاندې کېدو وروستو دا مخالفتونه بدل شول. البته دا یو حقیقت دی چې ملا هیبت الله هم د ملا محمد عمر د کرشماتي شخصیت د سوري نه راپورته شخصیت یا تن نه دی، او همدا حقیقت د افغان طالبانو د اکثریتي او د کمشمیره ګوندونو ترمنځ د نفاق سبب را روان دی. ایشیا ټایمز خپل رپورٹ کې جاتے چې په دوها کې د طالبانو او د امریکای ترمنځ د امن خبرو اترو د شروع کېدو نه راپدی خو د ملا محمد رسول د مشرۍ لاندې د افغان طالبانو کمشمیره ګوند امریکای سره د امن خبرو اترو مخالفت کوي. دوی نن هم په امن لوزنامه اعتراض لري او دا د طالبانو خلاف د امریکای او د پاکستان خفیه چال او سازش بلی. دې ډلې نن هم افغانستان کې خارجي او افغان فوجونو سره خپله مبارزه جاری ساتلې ده. د دې هر څونه دا صورتحال اوس په ډاګه شوی دی چې د افغان طالبانو اکثریت د امن او د سولې د عمل په حق کې دی. هر کله چې د افغان طالبانو کم شمیره ډله دې عمل نه ځان بهر بړي او د افغان طالبانو د اکثریتي ډلې سوچ سره سخت اختلاف لري. دین علاوه د افغان طالبانو د نامتو مشرانو لخوا د اخونزاده هیبت الله د سوچ او د پالیسو د مرستې کېدو باوجود د افغان طالبانو په عسکري څانګه کې امریکای سره د امن په عمل ناقلاري موجود ده او دې سیز د افغان طالبانو دننه بې اتفاقي نوره زیاته کړې ده. تجزیه‌نگار فرزاد رامیزانی خپل معلوماتی رپورٹ کې دې حالاتو کې د کابل د حکومت د کردار د سرخط لاندې لیکي. هر کله چې د افغان طالبانو کم شمیره او مراور ګوند دوه لوزنامې لا یو خطر ګڼل کېږي، په دې سبب د امن عمل د مخالفت د جرړو پریکولو د پاره د افغان طالبانو د لوی تنظیم نه جدا کسان د لارې نه لري کول د افغان حکومت او د طالبانو د اکثریتي ګوند شریک مرام ګرځېدلې دی. دین علاوه د امن عمل تر مخې طالبان افغان حکومت کې شاملې دي شي او دا شان د افغان طالبانو اکثریتي ډله په افغان حکومت کې د شاملې دو ورستو ډیر دانوانه کسان راغونډول او ځان سره ملګری کولې شي. دا عمل بذات خود د طالبانو دننه د بی اتفاقۍ راتلو سبب جوړې دي شي. رپورٹ لیکي چې د طالبانو د مشرتابه لخوا د امن خبرو اترو د مرستې کېدو په لړ کې میانه راو طالبان کابل حکومت سره خبرو اترو ته کېناستی شي او دا شان اقتدار کې راتلی شي، خو کم شمیره یا د ملا محمد رسول ډله به د امن خبرو اترو په مخالفت ټینګوي او جنگ به جاری ساتي. دا هم ممکن ده که افغان حکومت د مختلف طبقه فکر خلکو سره خبرو اترو نه انکار کوي، نو د افغان طالبانو د اکثریتي ډلې ځینې کمانډران او جنگیالي د ملا هیبت الله سوچ سره اختلاف کولی شي او د ملا رسول ډلې سره ملګری کېدی شي. تجزیه نگار فرزاد رامیزانی د سرتیزا او تندرو ډلو د حالو زلو د عنوان لاندې خپل رپورٹ کې زیاتی تر څو چې د افغان طالبانو اکثریتی ډله د ملا هیبت الله په مشرۍ کې یو موټی وي، افغانستان کې د دولت اسلامیه یا داعش کامیابی ګرانه ده. خو لکه څنګه چې تیرو کلونو کې د سیاسي، فکری او د مالی اختلافاتو له سببه د افغان طالبانو ډیر کمانډران او ستر غړي دولت اسلامیه سره ملګري شوي وو، نن سبانو حالاتو کې بیا هم داسې کېدای شي. که د افغانانو خپل منځ کې په تجویز شوو خبرو اترو اختلاف راپورته کیږي، نو طالبانو نه مرور ځینې جنګیالي دولت اسلامیه لتلی شي او د طالبانو خپل منځ کې بې اتفاقي نوره زیاتېدای شي. افغان جنگ کې د خارجي عواملو د ذکر کولو په موقع تجزیه‌نگار فرزاد لیکي چې امن خبرو اترو کې د پاکستان کردار ډیر ځلانده رامخې ته شوی دی. پاکستان تیر کال نه قطر کې د افغان طالبانو دفتر سره خپل تعلق ډیر خوږ ساتلی دی او په دې پی د ملا رسول ډله ډیر اعتراضونه هم کوي. په حقیقت کې د افغان شخړې په موجوده مرحله کې د پاکستان ورځپزیاتي کردار طالبان خپلو کې بې اتفاقه او دانه وانه کړي دي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. په شپږشتمه مئی پښتون ژغورنی غورځنګ د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخه کې د وجل شو کسانو تلین اول مانځو. تیر کال د مئی په شپږشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ دوه مشرانو محسن داوړ او علي وزیر د خپل لسکونو پلویانو په ملتیا هلته په روان احتجاج کې ګډون دپاره روانو چې د یو پوځي چیک پوسټ له تیرېدو وروسته هلته ډزې وشوې. د پی ټی ایم په وینا پوځیانو په ډزو کې د دوی دیارلس تنه ووژل او 25 نور یې ټپیان کړل. خو د پاکستان پوځ بیا دعوه کړې وه چې د دې تحریک غړو پر پوځیانو برید کړی او 15 پوځیان یې ټپیان کړي وو. په دې اړه نور تفصیل واوري زموږ د همکار عدنان بیټنی په دې رپورټ کې.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په کال پوره کېدو د دې ورځې د تورې ورځې په توګه منظور ویلي او زیاته کړې وه د دې ورځې په مناسبت په غټې غونډې ځکه نه را جوړوي چې کرونا وبا خوره ده او دوی هڅه کوي چې فاصلې وساتي. خو ویلي وو د غورځنګ د وژل شوي غړو قربانۍ به هېرې نه کړي او په دې ورځو پښتانه په خپلو کورونو کې تورې بیرغې لګوي. هغه زیاته کړې چې د کرونا وبا ختمه شي بیا به د خړ کمر په یاد کې غټه غونډه جوړوي. پښتین ویلي په پی ټی ایم رنګ رنګ تورونه لګول کېږي خو دوی د ریاست نور هیڅ نه والی ترهګری مخالفت کوي او یوازې د غشتنه کوي چې ترهګری په نوم دی د پښتنو وژنې بند کړی شي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دوی ته غواښونه کیږي او د غورځنګ په وړاندې ورته هر ډول خنډونه جوړول کیږي خو دوی به کله هم د خپلو حقونو لپاره پیل کړی شي مبارزې نه پشان نه شي. تیر کال د پی ټی ایم د مشرانو او قومي اسمبلۍ غړو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ په خړ کمر سیمه کې احتجاجي مظاهره کېدله او په دغه مهال چې د مظاهره چیان په پوځي چیک پوسټ ورغلي وو هلته بیا د ډزو پیښه رامنځته شوې وه. ټیم په یو بل د ډزو کولو تورونه لګوي. پوز ویلو د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ د ډلې سره د مشکوکو وسلوار د خلاصولو لپاره په چیک پوسټ ورختلي او بیا د پوز لخوا د مخې نیولو په وخت د دوی په پوسټ ډزې خړې وي چې په نتیجه کې 15 پوزي سرتیري روبل شوی وو. پوز ویلو د پوز په ځوابي ډزو کې بیا درې کسان وژل شوي او لس نور روبل شوی وو. پوز دا هم ویلو چې په دغه موقع علي وزیر سره د اته نور کسانو نیولای وو. محسن داوړ بیا ورسته په خپل ځان پولیس ته حواله کړی وو. خو له هغې وروسته د شمالي وزیرستان انتظامیه د خړ کمر په پیښه کې د 45 کسانو د وژل کېدو او درویش د ژوبلېدو پخلای کړی وو او د خیبر پښتونخوا حکومت بیا د مړو او ژوبلو لپاره امدادي پیسې هم اعلان کړي وي. د مړو تن لپاره 25 لک روپۍ او د ژوبل تن لپاره 10 لک روپۍ ورکولو اعلان کړي وو. پوز د دې پیښې مقدمه تر هغري د مادو لاندې د علي وزیر او محسن داوړ پر ضد درج کړي وو او هغوی پکې زندان ته هم لیږل شوی وو. خو دوی تیر کال په بنو کې د پېښور های کورټ څنګه د سپتمبر په میاشت کې په ضمانت خوشي کړي دي. ټیم د پوز بیان ته په خبرګون کې ویلي وو چې دوی یو پر امن احتجاج کولو او په دغه مهال چې کله دوی د خړ کمر چیک پوسټ ته ورسېدل تش لاس وو یوازې احتجاج کولو خو پوز په مظاهره چیانو نیخ ولې غډزه خړې. ټیم په ټویټر د خړ کمر قتل عام په نوم ټرن هم چلوي او له سیمې څخه تر لاسه شوي معلوماتو تر مخه د قومي اسمبلۍ منتخب شوي غړي او د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ په مشرۍ یو پړاوی نن خړ کمر سیمې ته رسېدلی چېرته چې په دغه پیښه کې وژل شوي کسانو قبرونو ته حاضري کوي او د دوی کورنۍ سره به هم ویني. پښتون قوم پرست سیاست مدار او د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي افراسیاب خټک په ټویټر لیکلي د خړکمر قتل عام ورسته له هغه شوی وو چې د پوزوین پی ټی ایم ته غواښونه کړې وو. د خړکمر پیښه د هغو پښتنو د قتل عام برخه ده په کوم کې چې ملت پاله پښتانه ځوانان وژل شوی وو. یو باوري رښتونه کمیشن دا معاملہ راټولول شي نه چې په انکوایری ځان خلاص کړی شي. د قومي اسمبلی یو بل منتخب شوی غړی او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر وویل په ځای د دې چې په خړکمر سیمه کې د وژل سو سره انصاف شوی وای. علي وزیر زیاته کړه د انصاف په ځای د دوی او د دوی بل ملګری محسن داوړ پر ضد مقدمه جوړ کړی شوې. زندان ته واچول شو د پی ټی ایم پر ضد عملیاتو ته نور زور ورکړی شو. هغه وویل پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره د آئین او قانون لاندې په پور امن ډول خپل مبارزه جاری ساتي او د وژل سو لپاره به انصاف واړي.
څو پورې د انصاف خبره ده، انصاف خو څه کوي چې ډېره به انصافي نور هم په دې کې وشوه چې هغه څومره زخمیانو آئین شهیدانو په هغې باندې په زبردستی باندې دی ورغلل چې تاسو به په عدالت کې خپل کمپیوټر بیانیه باندې جمع بیان باندې جمع کوي. های کورټ مونږ په ضمانت باندې خوشی کړلو. اوس هم داسې دي چې کوم زخمیان وو چې مونږ راوتلو هغه خپل کمپیوټر اوس هم په عدالتونو کې جمع کړی. چا هغه ورته وویل چې مونږ سکیورټی فورسز وښتو هغه خپل بیانونه اوس هم جمع کړی دي چاله ته پراته دي. نو تقریبا ډېر زیات ټیم وشو چې هغه پېښانه نه دی راوتي. خو دې صرف په کردنه کې څه
د یادونه ده چې پاکستان فوز او حکومت پی ټی ایم د بهر هیوادونو څخه د پیسو اخستو تورونه لګولي خو پی ټی ایم د غورځنګ پر ضد لګول شوی تورونه رد کړي او وایي د تورونو ثبوتونه دي مخې ته راوړلی شي. عدنان بیټنای وی او ای دیوا.
پاکستان په داسې وخت کې خپل رقیب هیواد پاکستان ته له ملخانو نه د فصلونو د ژغورنې لپاره د مرستې وړاندیز کړی چې په وروستیو کې د کشمیر پر سر شخړه لا توده شوې او دواړه پر یو بل د ډزو تورونه لګوي. ملګري ملتونه وایي که د ملخانو مخه زر ونه نیولې شوه نو په راتلونکو دوو میاشتو کې به د پاکستان او هند په ګډون د سیمې د هیوادونو فصلونه ډېر زیات تباه کړي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورټ.
د پاکستان مرکزی حکومت تایید کړی چې هند ورته د فصلونو تباه کوونکو ملخانو د ختمولو لپاره په هغه درې اړخیزه ډله کې د ګډون وړاندیز کړی چې ایران هم ملګرتیا کوي، ځکه چې د ملخانو د بریدونو له کبله د سیمې د میلیونونو خلکو خوراکي امنیت له خطر سره مخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی امریکا ژغته په خبرو کې د فصلونو د ملخانو ځپل مهم وبلل، خدای ونه ویل چې د هند وړاندیز ته د پاکستان جواب به څه وي. عائشه فاروقی وایي د هند له خوا وړاندیز ترلاسه کړی او هیواد یې په دې باور دی چې د ملخانو له کبله فصلونو ته پیښ شوی خطر ته ښه منظم جواب ویل ډیر زیات ضروری دی. میرمن فاروقی زیاته کړه چې پاکستان د ملخانو د خطر د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د ادارې یا اف ای او په مرسته په دې برخه کې د هند او نړیوالو شریکانو په ګډون د سیمې له هیوادونو سره له نږدې کار کوي. د فصلونو د ژغورلو دغه سیمه ییزه همکاري په جنوب لویدیځ ایشیا کې د ملخانو د مخنیوي د کمیشن یا اس WAC تر څارنې لاندې کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې لخوا په 1948 میلادي کال کې جوړ شوی دی او افغانستان، هند، ایران او پاکستان د دې کمیشن غړي هیوادونه دي. د ریپورټونو له مخې هندستان د ملخانو د ځپلو په درې اړخیزه مرسته کې پاکستان ته وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه له خپلې ګډې پولې سره د ملخانو د مخنیوي په برخه کې عملیات په همکارۍ وکړي او هند کولای شي پاکستان ته د خزندو وژلو دوا ورولېږي. د هندستان د هندو ورځپاڼې د خبر له مخې هندستان د ته ورته وړاندیز ایران ته هم کړی چې وایي ایرانی چارواکو د هندستان لخوا د خزندو وژونکو دوا د وړاندیز هر کلی کړی چې په دې توګه وکولای شي په خپل شاړه جنوبي خراسان صوبه او سیستان بلوچستان صوبه کې د ملخانو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د ادارې د وړاندوینې یا پیشبیني د څانګې افسر کیت کریسمن وایي هند او پاکستان دواړه په می او جون میاشتو کې د پاکستان له جنوب لویدیځ او د ایران له جنوبي سیمو د ملخانو د ډیرو څپو له رانږدې سوي خطر سره مخ دي. ښاغلی کریسمن امریکا ژغ سره په خبرو کې خبرداري ورکړی امکان لري د جولای میاشتې په پایل کې له ختیځ افریقا د ملخانو اضافي سیلونه راسي او دا ملخان به د هند او پاکستان د پولو په دواړو غاړو کې وي چې دغه موده د پشکال یا وسه د بارانونو موسم دی. د هندي رسنیو د ریپورټونو له مخې د ملخانو واړه سیلونه سر له وسه له پاکستان ورغلي دي او د دې هیواد په راجستان او جیپور سیمو کې ګرځي. څېړونکو وایي دا شکاري له ملخانو فصلونو ته پیښ شوی خطر نه وي ډلای او اسلام آباد دې ته اړ کړی چې خپل د کشمیر شخړه څنګه تکړه او په داسې حال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره تر خپل منځ همکاري وکړي چې دواړه د کرونا وایرس د مخنیوي په مبارزه هم بوخت دي. په پاکستان کې په داسې حال کې د ملخانو خطر را نږدې کېدونکی دی چې په اوړي کې د پنبه، غنی او وریجو فصل کرل کیږي او د میوه او سبزیو فصل یې ریبلو ته تیار دی.